سلامونه ته بجې شوې په رواني وسات کې د درسي سات خبرونه ترڅنګ خبرونه او راپورونه هم درته لرو. خو په پیل کې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره او چا وایي د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته سمې رسېږي، ښځینه کارکوونکې مهمې دي. طالبانو په تېره میلادي میاشت کې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. وچا په ټویټر کې لیکلي دي چې له بېوزلو سره د کمپالو او د ژوند د ژغورلو د نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانو نه د افغانستان په ډیرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې درجه به د سانتیګریډ په حساب د افغانستان په ځینو سیمو کې تر منفي 15 درجو پورې ورسیږي. ایران وایي په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له دې ادارې سره په بیلابیلو برخو کې ارتباط لري او په تعامل کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تېر ماښام د لبنان د سفر پر مهال په پلازمینه بیروت کې وویل د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوي له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی. نوموړي د دې اعتراض سربېره دا خبره وکړه چې تهران د افغانستان له اوسني حکومت سره سوداګري کوي، مرستې ورلېږي او د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي بند کړي او تیره میلادي میاشتې تر دویم امر پورې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې کړي. د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې ده. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د لاردرکې کېدو خبرونه خپاره شوي. په ژواک اژانس په ټویټر کې لیکلي چې دا شپانه او 400 پسونه د واورو د ورښتونو له امله تریتم شوي دي. د ځینو ادارو له اټکل سره سم نن په فاریاب کې د تودوخې ټیټه درجه منفي 12 او لوړه منفي 3 درجې د سانتیګریډ اټکل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ د نړیوالې شورا له مرستیال سره د استرالیا او افغانستان ترمنځ د لغوه شویو لوبو په تړاو خبرې کړي. د کرکټ بورډ د اجرایوي پلاوي مشر نصیب خان پرون وویل چې په تفصیل خبرې وشوې، خو د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې ډیر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي د دوهم ځل لپاره د کرکټ د نړیوالې شورا له مشرانو سره غونډه وکړي. استرالیا په افغانستان کې پر نجونو او میرمنو د زده کړو او کار بندیزونو په خاطر درې ورځنی لوبې له افغانستان سره لغوه کړې. ټاکل شوی و چې دا لوبې په مارچ میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې وشي. د محمد نبی او راشد خان په ګډون د افغانستان د کرکټ ډیرو لوبغاړو دا پریکړه غندلې ده. ترکیه دې ته چمتووالی څرګند کړی چې په اوکراین کې د اوربند لپاره فشار راولي. انقره وایي چې نه مسکو او نه هم کیف په دې جګړه کې د بری چانس لري. په بهرنیو چارو کې د ترکیه د ولسمشر سلاکار ابراهیم کالین پرون وویل داسې نه ښکاري چې په راتلونکو میاشتو کې د اوکراین په جګړه کې ښکېل لوري د سولې د یو پراخ تړون په تکل کې وي. د کالین په وینا بیا هم کېدای شي چې د ویجاړوونکي جګړې پراخ لګښت ډېر ژر د دې هیوادونو نظر بدل کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. ترکیه چې ناټو غړی دا د اوکراین او روسیې د سولې د مذاکراتو د لومړیو دو غونډو کوربه پاتې شوې. ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د دې ترڅنګ به په روانه خبرونه کې واوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانانو سره د مرستې په خاطر ورسره تعامل کوي.
د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته او له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي. ایران د افغانستان وسني چارواکي په رسمیت نه دي پیژندلي.
د افغانستان د صرافانو او پولیس خدماتو د ټولنې مشر وایي له پولیس شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي لامل شوی چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو ځل بیا ټیټ شي.
ښه همغږي نه لرو له اړوندو ادارو سره، خصوصا له افغانستان بانک سره.
بریتانیا غواړي پرمختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. د دې ترڅنګ درسي ساعت خپرونه او نور مطالب هم لرو. که راسره وي وابه وري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ایرانی حقوق پوه شیرین عبادی په ګډون د نړۍ څخه باندې 900 شخصیتونو له نړیوالې ټولنې په یو لیک کې غوښتي چې له بیلابیلو ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې نجونې زده کړو او کار ته پرېږدي. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د اسلام له نظره د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي وایي چې تهران له طالبانو سره روابط لري او په تعامل کې دي. تفصیل په دې راپور کې
په هغه لیک کې چې د میرمن عبادی په شمول 910 کسانو لاسلیک کړی دی دا پوښتنه شوې ده چې آیا په افغانستان کې دا جرم دی چې څوک نجلۍ وي. په دې لیک کې د اسلام له نظره پر ښځه او نارینه د زده کړو پر فرضیت ټینګار شوی دی. دا هغه مسله ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لبنان پلازمینې ته د سفر پر مهال یاده کړه او ویې ویل
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل
په دې باور لرو چې لزدکرو د نجونو او ښځو محرومول د ستر پیغمبر له رحماني اسلام او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
شیرین عبادی یوازینی ایرانی ده چې د نوبل د سولې جایزه خپل کړې ده او له نږدې 14 کلونو راهیسې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. په هغه لیک کې چې دی لاسلیک کړی دی په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي کمال حسین د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي رادیکا کومار اسوامي او په سلګونو نورو فعالانو نمونه لیدل کېږي. په دې لیک کې لنړیوالو دا غوښتنه هم شوي چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي چې نجونې زده کړو او کار ته نه پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره همکار دي.
جمهوری اسلامی ایران به حمایت های خودش
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته او له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي چې له دې هیواد سره مرسته وشي. ایران د افغانستان وسنی چارواکي په رسمیت نه دی پیژندلې خو په بیلابیلو برخو کې له دې چارواکو سره ارتباط لري، په تعامل کې دي او خبرې اترې ورسره کوي.
عبداللهیان د جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون هم خبرې وکړې. وروسته بیا داسې خبر خپور شو چې ایران د چهارشنبې د ورځې د برید په تړاو خپله خواخوږي څرګندوله. د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته په چاودنه کې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او تر 50 ډېر ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟
و هم اوریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیتو په خاطر همکاري کوي. د څرنګه همکاري ده د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر مو پخستای.
ایران تل د افغانستان په مسایلو کې شکیل و او دا رول یې تل منفي و. سره له دې چې ایران د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني خو د دوی سره تقریبا هر ډول ډیپلوماټیک اړیکې لري او دا اړیکې په یو نه یو ډول د طالبانو حاکمیت تقویه کوي. دا اړیکې یوازې د طالبانو له ادرسه ایران ته د کوم ګواښ د مخنیوي په خاطر دي او دویم دا چې د ایران نورې ګټې لکه د هیواد د افغانستان د اوبو د بهیدلو مسله همدارنګه د افغانستان د غربي حوزې څخه ایران ته د طالبانو لخوا د ګراند بایو ډبرو قاچاق یا لیست هم شامل دی په دې اړیکو کې.
آزاد صاحب، ایران هغه وخت له طالبانو له مشرانو سره اړیکې درلودل چې په کابل کې جمهوری نظام حاکم و او اوس ایران له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې په کابل کې سفارت نسبتا ډیر فعال دی. د دې سربیره ایران ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ایران په تیر کې هم د طالبان سره نه یوازې چشکاره او پټیړي کې درلودې بلکې تر ډیره بریده تجهیزول هم په وار وار د افغانستان په غرب کې د طالبانو څخه د ایران د سخت وسلې نیول سوي دي. ایران دا کار د امریکا په وړاندې د طالبانو د ملاتړ په مخه کوي خو اوس د طالبانو کړنې ټول نړۍ غندي نو ایران نشي کولای چې په شکاره د وداسې نظام ملاتړ وکړي او په رسمیت یې وپیژني چې ټول بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
ایران دا ویره نه لري ستاسو په باور چې پر کابل واکمن سنی مذهبي حکومت شاید ایران د نن له سنیانو سره روابط ټینګ کړي، له هغه سنیانو سره چې په تهران کې د شیعه او د حکومت پر ضد یو شمېر کسانو وسله راخیستې ده او جنو مشانو په ورستیو کې د اعتراضونو پر مهال هم وویل چې په ایران کې له سنیانو سره دوه ګونی چلند کیږي.
ایران په هیږي چې طالبان یوازې په ښکارا ځان د دین مدافع بولي، خو په واقعیت کې هیڅ ډول دینی ارزښتونو او اسلامي یا فقهي یا فکری مکتب ته وفادار نه دي. ایران په هیږي چې طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو جوړه کړل سوی یو استخباراتي ایدیالوژي ده. نو دوی په هیڅ نو ان نشي کولای چې د ایران سنیان د حمایت کړي او د ایران په وړاندې د یو ګواښ هلته وزېږوي، بلکې ایران غواړي چې پر طالبانو همدومره نفوذ ولري لکه د دوی مذهبي مخالفین لکه عربستان چې لري.
د سیاسي چارو شننکې نجیب آزادو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د هغو څرګندونو په اړه چې ویلي وو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي تبصره کوله.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماښام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په نوي افغاني بدلېږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانیو یو ځل بیا رالویدل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. د هغه په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانیو ارزښت راښکته کړی. نور جزئیات د خطر پردیس په راپور کې.
ورسته له هغه چې افغانستان ته د ډالرو د نقدي کچوړ د لیک بهیر وزندید او نړیوالو بشری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چاره د ډالرو په وړاندې د افغاني ارزښت راښکته کړ. په تیرو درې اونۍ کې د یو امریکایي ډالر په بدلولو کې څه باندې دوه افغاني توپیر راغلی او د افغانستان د صرافانو پولي خدماتونو ټولنه وایي چې اوس مهال یو امریکایي ډالر په نوي افغاني بدلېږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ډالرو په وړاندې د افغاني درالویدو لاملونه داسې بیان کړ.
خیلاتی په دې خاطر د سی افغانستان بانک کوم اکشن سی اعلانوي اکشن کول اس ملیون اعلان کی او هغه بیا شپږ ملیون مارکیټ ته ورکوي او هغه هم د سی وی سی یعنی نوی ډالر نوی زړه ډالر په مارکیټ کې بیا خلک لاس ورته نیسي. نو یو ویلات خو دغه د دفتر لپاره اما متاسفانه سی ښه همغږي نه لرو له هغه سره کاروند ادارو سره خصوصا افغانستان بانک سره.
نو موري همدارس له افغانستانه غونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق مسله هم د اندېخني وړ خو ده، خو په وینا یې دوی د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. له هغې وروسته چې طالبانو په ټول غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګو، یو شمیر غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وسنډول. د غشان د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر له 14 میرا په دی خو د ډالرو هیڅ نقدي کچوړ افغانستان ته نه داستول شوی. حال دا چې له یاد نیټې وړاندې هر اونۍ د ډالرو یو نقدي کچوړ کابل ته رسیده. خو استاذ د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ د ډالرو 40 میلیونی کچوړ ترلاسه کړی ده. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې یادي پیسې په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې دي. له دې سره خو کې یو شمیر کابل میشتي به د افغانیو د ارزښت بیا رالویدو ته اندېښنه لري. فخر الدین او سلیم
څلور پنځه ورځې کېږي ورستربل ډالر قیمت زیاتیږي او د افغانۍ خپل ارزښت ترلاسه ورکوي. کچېرې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي نو اقتصادي ستونزې خوشته دا اقتصادي ستونزې به لا هم زیات شي.
لکه نن په افغانستان کې د امریکا له خوا حکومتي بستې بندې شوي دي، د ډالرو قیمت بیا مخ په بره روان ده او معمولا هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي یو خل مخې یا لوړاندې دوی له بیوزلۍ او فقر سره مخ ول. کله چې د ډالرو بیا پورته لاړه د خوراکي توکو بیا هم ستر لوړې شوې.
د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت رالویدو ته داسې محل اندېښنې زیاتې شوې چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا لوړه شوې وه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول افغانیو خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 130 افغانۍ هم بدلېده.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشت مترو واورئ.
مخکې مو واوریدل چې د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې د معلوماتو له مخې د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 90 افغانۍ بدلېږي. د دې ټولنې رئیس مرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانۍ یو ځل بیا رالوېدل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. احمد تکل ښاغلي کټوازی سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د افغانستان بانک پالیسي په کومو دلایلو ناسمه ده.
د مصرافانو د اتحادی د رئیس په توګه تقریبا دوه میاشتې کېږي چې زه د پوست د انتخاباتو له لارې ټاکل سوی براغلی یم. بار بار موږ تلاش کړی دی چې د افغانستان بانک سره ښه همغږي ولرو، اما تر اوسه نه یې توانېدلی چې موږ له افغانستان بانک سره یوه ژبه پیدا کړو او ښه همغږي ولرو. په لحاظ په افغانستان کې بانکي سیستم په ټپه درېدلی ده او موږ یو نیم کال چې امارت اسلامي حاکمه سوی ده په افغانستان کې ټول دا د سوتوت په افغانستان کې د تجارانو د حکومت د عامه خلکو د صرافیو په توسط او په دې برخه کې موږ کافي تجربه لرو. نو موږ غواړو چې افغانۍ له افغانستان بانک سره په ښه همغږي سره یو ثبات وساتو. خدای نه خواسته داسې یو ناورین رامنځته نه سي لکه د تومنو پاک لسی ډیر زیات د افغان ډالرو په مقابل کې خراب شو.
سوال دا دی چې په کوم دلایلو تاسو فکر کوئ چې د افغانستان بانک پالیسی ناسمه ده؟
تکل سیب د افغانستان بانک یو پالیسی په دې اکل باندې مخ سي انتقاد پیلرو. د اعلان وکي تقریبا 15 میلیونه یا 15 میلیونه ډالرو لیلام او هغه بیا په بازار کې تقریبا 15 میلیونه سي. نو په دې اکل دغه په بازار کې یو نو اعتبار ته هم د افغانستان بانک زیان رسوي او بل د افغانۍ د ملي هویت ساترو ته هم زیان رسوي او بل په مقابل کې صرافان سيزي الته زاړه ډالر ورکول کیږي. نو په دې خاطر باندې افغانۍ تقریبا څه کم دوه روپۍ خپل ارزښت له لاسه ور.
اوس چې د نړیوالو مرستې له افغانستان سره د بندیدو له ګواښ سره مخامخ دي، ښاغلی کټوازی، د افغانۍ په ارزښت به نور هم اغیز وکړي دا؟
بلې، تیر ورځ ما د یونما د سیاسي برخې له رئیس سره په دې اړه واضح خبرې لرلې. نړیوال باید له افغانانو سره داسې چلند ونه کړي چې هغه سیاسي او مرستندویه مسایل سره ګډ کړي. په لحاظ کچېری دغه پیسې چې 40 میلیونه ډالر د هفتي افغانستان ته ورکول کېدل او دا درې هفتي کېږي چې ځنډېدلې وو، نو په دې خاطر باندې سلوي خو په افغانستان کې خوارزواکي ده او لبل خو ځمې ډیر سخر روان ده. نو کچېری د امرستي دریږي ډیر صدمه افغان ولست رسیږي، نو موږ له غوښتنه لدې نه دا و چې دا باید هم زیات شي او هم ونه درول شي. نو په دې اکل نن خوشاله یو چې بیا غلړی شروع سو چې هغه بسته مرستې چې 40 میلیونه ډالر وو او افغانستان ته راورسیدل.
مننه. او یو ورسته پښتنه کټوازی صاحب چې په نوې 2023 کال کې چې وسی دغه د یوازې 2 اونۍ تیرې شوې دي، د افغانۍ د ثبات په اړه تاسو وړاندوینه او پیشبینی څه ده؟
موږ تاسو ته ډاډ درکو، خپل وطنانو ته ډاډ ورکو. افغانان پیاوړي خلک دي. موږ په دې اکل کې ان شاء الله کار کوو چې موږ خپل افغاني ملي هویت مونده او ثبات وساتو. اما مرستندوی مرستې ډیر زیات اثر لري. څنګه چې نن هغه کڅوړه کابل ته رسیږي، موږ سهار یو ډالر په نیوی افغانۍ باندې تبادله کیدول او څنګه چې مرستې کابل تر رسیدي او متمات اگر الویږي او په ناتي افغاني باندې یو ډالر په ماشپین کې تبادله کیدول. نو موږ لم راستندوی هیوادونو نه غوښتنه داده چې دی په دې سخت شرایطو کې د افغانستان داس او د افغانستان د نارینه او خزینه لاسنیوي وکي. نو کچيري دی هم هغه چلان لمخ سره شروع کړي لکه څنګه چې اوس موږ په یو بد اقتصادي وضعیت کې یو، نو دا به ډیره بده ناخوالي ولري.
د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې رئیس مرزا کټوازی و چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو په عواملو یې خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
برېټانیا غواړي پرمختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. تر دې مخکې د ناټو بل غړي پولانډ اوکراین ته یو شمېر پرمختللي جنگي ټانکونه سپارلي وو چې بیا فنلند هم ورته ګام واخیست. له نږدې یولس میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تر اوسه پورې داسې پرمختللي ټانکونه کیف ته چا نه وو ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د بریتانیا سری اعظم ریشی سوناک د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د چیلنجر دوه ټانکونو او نورو توپچی سیستمونو په تړاو توضیحات ورکړل. د دې مکالمې چپرون وشوه جزئیات د بریتانیا صدارت خبره کړې دي. ریشی سوناک تر دې مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې له خپل دفاع وزیر بن والاس څخه یې غوښتي دي چې له اوکراین څخه د ملاتړ په ترڅ کې د نورو پرمختللو ټانکونو د چمتو کېدو چارې مخته یوسي. د 2002 میلادي کال د فبروري له 14 را وروسته چې روسي پر اوکراین غیر موجب برید پیل کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بریتانیا درانه زرهي وسایط اوکراین ته سپاري. د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا، تیر اونۍ له اوکراین سره د مرستندوی هیوادو په غونډه کې چې په جرمني کې وشوه، په رسمي ډول پریکړه وشوه او اعلامیه خپره شوه چې اوکراین ته 12 جنگي ټانکونه وسپارل شي. د بریتانیا د دولتي سرچینو په وینا راپورونه وایي چې څلور چیلنجر دوه ټانکونه سمدستي او تنور به بیا لږ وروسته اوکراین ته واستول شي. اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکول یو د بحث موضوع ده. تر دې وروستیو اکثرو لویدیځو هیوادو له دې ډډه کوله، ځکه چې دا اندېښنه یې وه چې دا پریکړه به له ماسکو سره د نورې شخړې سبب شي. تېره اونۍ چهارشنبې پولنډ چې د ناټو غړی دی اعلان وکړ چې دې ته لیواله دی چې لیوپارد ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي دي د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې اوکراین ته واستوي. پولنډ دا ویره لري چې روسیه برید پرې ونه کړي، خو اوکراین ته د ټانکونو ورکړه د ناټو پر اکثرو غړو هیوادو فشار راولي چې ورته پریکړه وکړي. فنلند چې په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي، د وارسا له پریکړې یوه ورځ وروسته کیف ته د لیوپارد ټانکونو د ورکړې خبره وکړه. پر جرمنی دانی وکه کیشه چې ولې په خپل اوکراین ته دا ټانکونه نه ورکوي. اوکراین د روسیې د بریټ لا پایله تر اوسه د پخواني شوروي اتحاد د وخت T2 بیا په سلګونو ټانکونه د چک جمهوریت او پولند په ګډون له یو شمېر هیوادونو ترلاسه کړي دي، خو تر اوسه اوکراین ته د لیوپارد 2 او چیلنجر 2 په څیر پرمختللي ټانکونه نه ورسپارل شوي. دا ټانکونه د 160 ملي متري مرمیو په څیر ځانګړي مهمات فایر کولای شي. چیلنجر دوه ټانکونه په بریتانیا کې جوړیږي چې اصلا د مخالفو ټانکونو د لمنځه وړلو لپاره دي. لیوپارد دوه ټانک چې په جرمني کې جوړیږي جنگی دي چې د ناټو اکثر غړي هیوادونه ترې استفاده کوي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شئ.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا لسړی دو سره سم خلک د خوراکي او سونتو کو د بایو لړوړې دو شکایت کوي. دوی وایي د بیکاری د زیاتیدو سره دوی ته دغه وضعیت د مقابله کومه بل لار نه ده پاتې. په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت فوایدامي وزارت نه دی توانیدلې چې یو شمیر ترانسپورتي لارې چې د واورې د ورېدو سره بندي شوي خلاص کړي. نور جزئیات نرګس مومند پر راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو جلیل د دریو ماشومان پلار دی. وای په افغانستان کې د طالبانو لراته ګروسته په و موسسه کې کار کاوه، خو له څو میاشتو راهیسې وزګار دی. د جلیل په خبره اوس په وقفهی کارونه خپل میاشتنی لږ عاید ترلاسه کوي چې اصلا د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای. دی زیاتوي چې د سون او خوراکي توکو د بیو لوړوالی او بیا د سخت ژمی د ده او د نورو زرګونو خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. هغه وویل
پخوا یو ټن ډبر اوسکار په 13000 وو، اوس 12000 دی. غاز هم په هر کیلو کې 10 افغانۍ بیل وړ شوی. خوراکي توکي لکه وریجه په یو بوجۍ کې 200 افغانۍ، همداسې وړه او نور ټول د اړتیا وړ شیانو کې همداسې. د مثال په توګه یو سیر پیاز له 400 څخه 450 ته بیل وړ شوی.
4.5 افغانۍ است.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له څو اونۍ را په دې خوله بي ساري يخني او واوري ورېدنې سره مخ دي. بل ننګونه چې خلک ورسره مخ دي مواصلاتي لارو بندخ دي. د افغانستان د لویدیز غور ولایت د سرلال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو حکمت طالبانو د حکومت فواید امیر یا صد ترانسپورتي لارو په نه پاکولو تورنوي. د هغه په وینا څو ورځې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې یو ماشوم د لارې د بندښ له امله مړ شو، ځکه کورنۍ یې ونه توانېده چې روغتون ته ورسوي.
سات قریه تلخک مربوط لالو سرجنګل
د تلخک سلکلي چې د لالو سرجنګل ولسوالۍ پورې اړه لري، لای هم لارې بندې دي. د لارو د بندیدو لامل یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ او د غور روغتون ته د رسیدو د مخه وفات شو. د اسحاق مهدی پونم بل ناروغ د غور په روغتون کې وفات شو او پلرنۍ هدیره چې په سرخک تلخک کې وه انتقال نه شو او بالاخره د جوی په ولسوالۍ کې خاورو ته وسپاره
مرکز ولسوالۍ دفن کدن.
په دې اړه مو په غور کې د طالبانو د حکومت د فواید عامې د ریاست مسؤلینو نظر وغوښت خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر څنګ یې طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویان حمیدالله مصبا هم د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ونه وایي. په افغانستان کې ځینو رسنیو د سرپل ولایت د فواید عامې د رئیس په حواله لیکي چې په دغه ولایت کې د سړې هوا امانه یو کس مړ او تر 200 ډیر څاروي لمینځه تللی دي. په افغانستان کې سخت کال خلک د ژمي د سړه هوا په داسې حالت کې تجربه کوي چې د طالبانو د واکمنیدو وروسته ډیری خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي او ان خپل کورونو د توکو پلورلو ته هم اړ شوي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې څو ځلې دا ادعا وکړي چې د ژوند د مختبولو لپاره مالی توان له لاسه ورکړای.
د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو د افغانستان کرکټ ادارې خپل اعتراض کرکټ نړیوال شورا ته رسولی. افغان کرکټ بورډ وایي چې غواړي ډیر په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په خاطر وګوري. جزئیات بختیار ساحل راکوي.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یو وار بیا خپل اندېښنې کرکټ نړیوال شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوال شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلی. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو دوه اونیو کې د کرکټ نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان تر رسیدو د هغې نه دوه ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولای چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم درې مجلسونه ورسره وکړل. کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو فشار دی او دا لوبې موږ نشو کولی.
د ښاغلي نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته په دې تړاو د هند سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د نوموړو په ټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو او جنو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
اوس هم ستاسیل پیغامونه
تیر شدید یخت باید مرستی لمر سره وشی مرستی که منی.
السلام علیکم د زجر راجو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرسته راکوي سي. مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرسته رسیدلې دی او زموږ منطقې ته مرسته نه در رسیدلې. د بدرخانه قاسم بیا چرام سي مشران خلک مرسته خوري د نور ته نور کې د بل پرنامه راو بس بخپل خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دی تر وړو مقامات ورسیږي.
سلامونه نیکه زه بلال یم له پره ولایت ته تاسو دا پیغام پریږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لو لار جوړه کړي ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکې ده. زه خپل مشروان یم د دې ځاسه موږ یو ټن په 4000 افغانۍ وړو نه او نو کچیر دا لار جوړه سي دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې خشل د جمهوریت په وخت کې کچیر دا لار جوړه سي امبه د تجار غټه پدې کې وي امبه د حکومت غټه پدې کې وي امبه د خوارو د ولس غټه پدې کې وي. و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو یو وار خو زده سي اچ په شي نه چې الله تورسيږي او بل اخره چې الله تورسيږي تاوان ټور در غریب بو در اغه خوارانو وزي کوم چې په مزوک کې اختای کوم کوټ بار کړی تاوان دروغ خلګو وزي.
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسوي چې دغه د هلمند ولایت مساکرات ولسوالۍ مرست شراسي
دا ګرد پر د مشرانو یا شل کېږي او چې دا ښه پیسې لري دا غریبانو ته نه ورکول کېږي. باز ما خبره واوري
متن کوم کې به زه کندهار څخه تماس کړم دا مهمان چې دا پریکړه د نامینان مکتبونه چې من کړل نه نایبلان اوس پکړو کې نایبلان اوس څه وکړي دا تعلیم او تربیه ولې دې تبې تر سوې کتاب او څه کول یعنی په ټول افغانستان کې یعنی په سلو کې نوې پیسې د ټول باسواده نابینان نو هغه څه یې خو دې د ایجاب خبره کوي په دې کې بیا کوم د ایجاب خبره ده نو اسلامي مرسمه دغه ورزوش مقصدي هر پریکړه کې اولن